سلام ستړي مشه وخت د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاس وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشت برچی لوګر او ځینو نورو ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي
ما دوایو وکړلې پیدا نه وکړل بس ما چې بکې دوایو خوړلې فزاد وکړم په تکلیف وکړم خو بره سولاړ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په غبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي او پروژه کې د اورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنګونو کې واوره
تربار خرڅ جانډې ورمن د انځان
نو د ورځې څو سودا کوي
د ورځې وزارت
ډېره سودا نه ده
دا هرڅه تر خبرونو وروسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن په افغانستان کې د اوربن پر تمدید ټینګار وکړ نن په افغانستان کې د روسي خونړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لښ تر لښ اته تنه ووژل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربن هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربن وړ دي شغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربن هرکلی کړی وو او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربن وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشرانو ده هم وغوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شره خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی په دې مناسبت درګ په دلکشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یو خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د 12 ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره لازري ولسوالۍ د شرط ته ورغلي وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو نمائندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند دی د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي
د ورساج فرخار او تالوقان ترمنز لارې بندې دي د فرخار تالوقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې چمونه په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګې په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼډ میشتې سیمې تېره شپه توغندې وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د 24 کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
زله توغندیو برید ته ډیر اندېښمن یم کڅه هم ټول لورې د شخړو د کمیدو هڅه کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې 15 وسلوالي وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي د هغوی کین استلې تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندې د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپږتنه د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندې د خلکو پر کورونو ولګېدل د روسي له تاتارستان سیمې راپورونه وایي پر یو ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي په وژل شویو کې یو ښوونکی او اته زده کوونکي دي او وزد کون کړي. وینجلی د تاتارستان په مرکز کازان کې د ازادي راډیو تاتار څنګه ته وویل
دبم څلور چاودنی وسوي ټولې دروازې ماتې شوي.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه، بیا لږ تر لږه دوه تنو ډزې پیل کړې. د راپور له مخې پولیسو یو برید کوونکی وژلی او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. او روسي خبر ده چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې د یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې، د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. وزیریس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو په نوم د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مندي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیونه کیلومتره دی او وزیریس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارده کیلومتره واټن له بشپړولو وروسته ځمکې ته راستنه شي. د یو مینی بس په اندازه د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یوه دشته کې راښکته شي.
احمد شیبارو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اولولې. رازو د ازادي راډیو دغه پروګرام لومړی مطلب ته نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشت برشي، لوګر او ځینو نورو ورستیو خونړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم دی. د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو همدارنګه بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی. په ګڼو ولایتونو کې د قرآن عظیم شان ختمونه شوي دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په خاطر ملي ماتم. افغان حکومت وایي نن د وروستیو پیښو د قربانیانو سره د خواخوږۍ په هدف په ټول افغانستان کې په جماعتونو، تکیخانو او دولتي دفترونو کې د فاتحې مراسم ترسره شول. د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمځوړندو.
جلسه تجلیل و فاتحه په خاطر
د شهید شهدا د شونزي او دغه شان د لوګر د پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستیالانو، په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه خستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوریت برگزار شد.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته په اشاره ویلي چې له افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي. اروپای ټولنې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره ولاړ ده. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې له امله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې له 50 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 150 خودلې دي، خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا شمیر خای زیات وی. له دې وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لږ تر لږه د 12 ټولګیو 15 هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی خار ته ورغلي وو. په دې پیښه کې 91 تنه نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو ترسره کوونکي چې لامل یې د ښوونځیو زده کوونکي ووژل شول باید محاکمه شي. د امنیت شورا لوري تازه په یو خبره شوی اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوی چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ورستی خونړی بریدونه غندل شوی او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی ده. د دغه خونړیو حملو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسؤول بللي، خو طالبانو دواړه حملې غندلې دي. افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو شاهد و. نیوازی لبیلا بیلو ولایتونو د سخت جګړو راپورونه ورکول کیدل، بلکې د کابل او لوګر په شان موټر بم حمله هغت سوی چې لوړ ملکی تلفات درلودل. تیر ورځ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د روژې میاشتې له لومړۍ نیټې دوی 113 امنیتي پیښې ثبت کړي چې لامل 113 ملکی وګړي وژل شوي او 351 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په خونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسون ویلي چې د ملکی مرګ ژوبلې دا کچه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلی تر اڅنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. خغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
سوي مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د افغانستان جمهور رئیس لمړي مرستیال امر الله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاد کړی او امریکا یې غوښتي چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلي صالح د دوشنبې په ورځ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کیږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماټیکو او نورو برخو کې جاری وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پای ته یې مرسوئ، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لرې دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په داشان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړې جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لار پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزش‌های مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 18 نیټې له افغانستان نه وځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه یې د وتلو په اړه کړې ده. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقونو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او نجونو امنیت او آن جون لخط سره مخامخ کوي. کلمارډ وویل ورسله هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلې شي جرأت پیدا کړ، او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اوتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شویو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي، او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي، چې دا د دوی په وینا د دې هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پرېکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی، او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیر او پلور. د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړېدونکو ډېری درمل بې کیفیت او بیا غېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیايي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکو نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي، چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیايي ستونزې ورته پېښې شوي.
تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ وارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل. بس ما چې بکمې دوای وخوړلې فزاد وکړم، په تکلیف وکړم، خو به راسه ولاړم. نو د هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان، د زړه روپۍ بیا هغه دا غلطي دوای درکړي دي، مطلب څوک در باندې ضروري دي، څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه جوړه سوي، چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
چې ورساغه چې وخرو هغه مو بیرته به در هغه به تر کې دا دوا خرابه ده سر مو نه خلاصېږي څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی یوه پړه نه دوه مو پړه خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي مګر په والله که مو روغه ورځېدلې ده دغه دوا اوس چې سر مو نه په خلاصېږي دا دواوې خرابې راځي څنګه حساب دی نو سمه دوا نه ورکوي دا خلک دا څنګه دوا ده دا لشمه پراده چې زه د ډاکټرانو ته ځم کنه مې راځي چې زه نقشې ورکم پر ښکارا یې کوم
د کندهار ښار اوسېدونکی نور الله وایي د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت ته د بېکیفیته او تر وخت تیرو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بېخي ډېر بېکیفیته درمل ورته راځي او بېکیفیته خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت سپره واکمني پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته پکې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کال یو نیم کال تا تر وخت تیر دی
په اینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم منی چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیت درمل راوړل کیږي د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته یې مخنیوی کیدای شي
دغه بې کیفیت درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې دغه هویت هم معلوم نه دي نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د اصلي کمپنۍ یو تقلب جوړوي مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنۍ پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړوي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دی نه شی دی په خلکو باندې پیسې لا تېروي نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دوا او د غذا یو لابراتوار چې په عینومېنه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي په عینې وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راز په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیته او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي
کسانی معلوم ندی زموږ سره ځینی ثبوتونه ستا چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د ګاونډي هوادو سره شریک کړي دي ترڅو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه یو ادرسونه مور کړي دغه یو موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقې مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي ولې ځینی چې موږ تواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي چې پروانه لرو په زړه او ټنونو د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولې ولست موږ سره کومک وکي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار سره جریان کوي
د بې کیفیت او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له عمله ډیر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي
مننه چې ازادي راډیو اوري
ورزو روزګان ته روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم ګواخي په روزګان کې کروندګر سکال د خپل کروندو لپاره د وبول سخت کمی سره مخ دي او ګڼ کروندګر وایي وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واخه وچکړي او یاد وچیدو له ګواخ سره مخ دي وچکالی په دې ولایت کې مشت کوچان هم اندېښمن کړي په دې اړه تفصيلي راپور واوري
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچی سوي دي د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې څاګانې وچې دي ورښتونه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصل له ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول وسې موږ اتمه ورځ لم نسو
دا یو دېرش کلن علي جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسېدونکي دي چې سږ کال یې په خپل لس جریبه ځمکه غنم کرلې دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي نموړی ته چې وشپاړس کسي ز کورنی ورلغړی ده وای نه په هیڅ چې راتلونکي کال به څنګه تیروي
په خو به مش پنځم ورځ وسلرم ورځ بول وسه مج اتم ورځ لم نسو به غم په وار چې غم ګرد ول سره د غیچ پر افر ز رجا خلک کو زغلی ورور نه سی بو ولای کوم سره دغه سن سره ګر وطن ګر ول سم مخ دي سوي دې زما او چې سوي دا ول دغه د دات کوم کړل دي دغه زاسو ادمان میج ده دغه زاس خاري مو دغه نه خاري کو شه ده درو اچا من غن ما شش کا پنځه کې پښیل دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپی مخفل ده د جواب مصرف ورته کړی دي چې دا ل ټکچر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پرشندلې وروره دا یو نیم لک روپی مصرف دا خدا موږ کړی دی که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو خوشې دي شکنې موږ ته بالا تباسلو
دا په داسیال کې د چې د خړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو له کمښت سره مخ دي دغه شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي خدای واز جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي محمد الله ازادي راډیو ته وویلې چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي
که هم غنم خو نو دغه دې وینې چې پر مې خپله وچېږي بله شپه ما یې رسغلا کې هغه هم پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصده خلک رزغلا کوي نه سار چې را کښېناستو وره مایې نه وړی و وغه غنم چې وچ سوي دي او دغه غنم چې تورته ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلم شپله نوبت نه ورسېږي د یوې پلي خواري خو نو خواري هغه خواري ده وروره تا ته خپله درمان میږي مصرفونه درمان میږي د ټکټرې وې درمان میږي هر موږ د دس خواري ده ونه کړو حساب دی ده ته مې یلې خو مونو ډېرې یلې درلوده دی خدای دې په سر نه ورسېدلې زموږ یلې ورته مې
خو په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالې هم له ننګونو سره مخ کړي دي د دغه ښار یو شمیر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي د یادی اداري مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متره باران سوی و خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 ملي متره باران سوی دی خیری وایي چې وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي موږ به هغه معلومات ورکړو
د اروزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کېږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي د وچکالۍ د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه سوو او اړ سوو شمېر تر دې نور هم زیات سي
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي
ځانګړې مرکې
جرګه
خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپنه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د اوربان هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربان وړ دي. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسي. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارک په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او ایران د ولسمشرۍ د 14مې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له 14 کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 45 اوریز سیالۍ به په کابل ولایتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د یادونه ده چې تیر کال هم دې ته ورته سیالۍ ترسره سوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شری نوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشرف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 15 ورځې باندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغه سیالۍ پایلوبو ته د امیر علي شری نوایی او یش لر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شری نوایی لوبډلې په پایلوبه کې یش لر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولو کپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شری نوایی لوبغاړي محمد عظیم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد فواد